درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي راډیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخه خوشحاله او سوکاله ورځ مو پیل کړی وي. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. دا نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ په نوي ډلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرښه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر شي.
د خغلی حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. خغلی محب د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونې کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمې پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړي. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
په دې لړ کې ځینې تصمیمونه هم نیول شوي دي چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندې دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل لوالي رحمت الله یارمل سره هم لیدلې. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام شمنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلانو ته دا خبره وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرال اداري اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی. دا په خبرونو داسې محل شوی چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د امنیتي خدمتونو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی وازی وو او ودانې ته نه دی ننوتلی. تر دې وړاندې هم همدې ادارې ویلي وو چې برید کوونکی چې د یو برید کوونکی مخکې له دې چې برید وکړي بے وسلې شوی. دا هغه لفظ دی چې د روسیې چارواکي هغه مهال کاروي چې برید کوونکی ووشل شي. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوه افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشو چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی او 18 کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پخوانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر 14 په ملګرو ملتونو کې خپل ورستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړ چې کریمیا د اوکراین یو مهمه برخه ده. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور د ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی او له تخنیکي پلوه دا کمیسیون نور د ابتدایي پایلو اعلان ته چمتو دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا او هند د بهرنیو او دفاع د وزیرانو په یو غونډه کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې وه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو او همدارنګه په دې برخه کې د هندوستان په اندېښنو خبرې شوې دي. په یو بل ریپورت کې په مولدي خبر کو چې په ختیځ ولایت کونړ کې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو او د لرګیو د قاچاق پروسه دوام لري. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د ایران په سباندې سلو خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو ته په پام به امریکا د ایران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. ازادي رادیو ته غواکي او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور د ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې دا مهال هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکي اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو څباندې دوی نیم میاشتې په پوره کېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشي د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل نو نن با دغه ولایتونو د شنه هم کابل ترازی هغه به یو وخت وخت نشي تاسو دغه انټیکن چې تاسو راشي او رسل انټیکن چې نه به تدقیقات سره کی او تدقیقات نو رسل به ولسمشې تاکلو ابتدایي پایله راني
شغلی سادات د همول چې د دې پروسه په بشپړولو سره د ولسمشې انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه نور نهسته که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي خو وايي احتمال اندراتلونکي ونوي پترس کې به د ولسمشي انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تیرو سبا باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریک کړه خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشي ټاکنو پایلې اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اوه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیشي یماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره سي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنې په ځای دي. عصمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده، ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگټن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدې نه کړي له احتیاطه کار واخیسته او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سختریزو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند دې اندېښنې ته په اشارې وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1990 او 2000 لومړي میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کېږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سختریزو ته په خپل خوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسني دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 300 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامن یم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بېله شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستان ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیول استانګزی ورته کتنه کړې.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مقالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کار محرومې کړې وي او له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړې. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 13 کلنې لاس تراوړنی لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې خزو ته ونډ ډیره نه ورکړل شوی. یوازې څو محدود خزي له افغانستان په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناشتي وي چې سکل په قطر کې جوړ شوی وو. خزي د افغاني ټولنې په بیلابلو برخو کې د خپل راتلونکي پاړه اندېښنې لري. آریانا سعید یو افغان سندرغاړی ده چې کله کله د خزو د حقونو پاړه هم غږ پورته کوي. د په دې ورستیو کې ازادي راډیو ته په وزنګړی مرکه کې ویل د سولې د ټینګښت په لوي ده، خو داسې سولې نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا ویل لدی اندېښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکنه نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړه. هغه هم داسې وخت چې په دوحه کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکز وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو ځواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دی ویلي. بل مهمه مسله دا و چې په افغانستان کې حامد کرزي د یو داسې هیواد مشر بلل شوی و چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوی وو. کرزي تازه واشنگتن پوسټ ویلي د راپورونو ډېری برخې سمې وي، خو د هم خپل ارزونی لري. لومړی مسله چې کرزي ورته اشاره کړې هغه دا ده چې د په خبره ډېری هڅه وشوي چې حقایق پټ وساتل شي. په تیر بیا د ملکانو د مرګ جوبله په برخه کې واشنگتن پوسټ د کرزي په حواله لیکلي چې په 2001 میلادي کال کې امریکایي چارواکو سره سخت شخړه راغله او هغه یې څو واره وویل چې شپنی عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزی د فساد یو لوی لامل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو راتلل یاد کړی چې د په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په بیلابلو دلایلو د هغو هڅو مخالفت کاوه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولې. واشنگتن پوسټ د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسره له هغه خبره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خبرولو داوا وګټله.
په کونړ ولایت کې اوسیدونکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو او د لرګیو قاچاق دوام لري. که څه هم دغلته په ورستیو کې د لرګیو د پروسس په نوم یوه فابریکه جوړه شوې، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې جوړې شوې فابریکې خپل د لرګیو قاچاق ته مخه کړې. دې موضوع په تفصیل به د روح الله نوري په ریپورت کې واورو.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړ شوی فابریکا د دې ولایت د وسیدونکو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت وسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسد آباد وسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي رادیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو فابریکه جوړه شوې ده. نن د قاچاق د پاره یو لار هوارول دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې ورور دا د چېرته بارکلي او چېرته وړي وایي چې زه کارخانې لوړم. سبا له چې ګورې کارخانه کې یو لرګی نه موږ سره واده داسې شوی وو چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغه سې ونه شللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکا له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکه کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وای په دی ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې ترڅنګ په خپل ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسول شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عمل انوستار شروع د اول بخش تکمیل ده او دویم بخش باندې د پوهو کار روان ده. د سنسي کمپیوټري ماشین راوړو او په دریم بخش باندې د تختې لسانی او د بور نه ضایعات چې موږ د دغو نه استفاده کوو. دا ځنګلات چې موږ خپله ځان ته مصنوعي ځنګلونه کړو هغه هم دولت د پرون پی ډي سي په پورته کړو وخت نه کړی چې موږ ته 2000 جریبه ځمکه راشي. موږ دغه لرګي ډېره استفاده نه کړو، لرګي په کم شکل کړو، موږ به ریشګر جوړو.
ښاغلی شاه محمود وای په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومته د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې ده. دی وای له لرګیو داسې زینتي معیاري شیان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوی هم ردوي چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوي لرګي قاچاق کیږي، خو د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انعام الله ساپی وایي د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه یې نه دي پوره کړي.
داسې تعهد شوی و چې 55 لک ډالر بدل ته سرمایه ګذاري کیږي، چې زه فکر نه کوم که د هغې 10 سلنه سرمایه ګذاري شوي وي. د 3000 نفرو د بوختیا تعهد شوی و چې هغه نه دی ترسره شوی. د ده تعهدات دا و چې زه به د دولت نه په زرګونو جریبه ځمکه په لیز یا اجاره هغه زودرس نیالګي دی باید وکړي او ډېرې برخه د هغې نه استفاده وشي او لږ د چې دلته یو پایښت رامنځته شي.
خو د کونړ والي ژمنه کوي چې که د فابریکې مسؤلین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په بیلابیلو لارو قاچاق کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. امریکا وایي د ایران په خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکي اقداماتو ته په پام پر ایران په نورو بندیزونو غور کوي او همدارنګه په یو لړ داسې اقداماتو غور کوي چې جزایي اقدامات بلل کېدای شي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نښه کیږي. فریباز ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډه کې وسوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگټن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پامپیو په خپل لاند وینا کې په ایران کې په ورځنی ډول د بشري حقوقو د سرغړونو څو بیلګې یادې کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د ویش ځنیول او پر هغه ځوان د ځکول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې و. پامپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولې. دوی د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو ګواښونکی حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بې احترامۍ یو وړه بیلګه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د خلکو د بشري حقونو په برخه کې کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله راپورته سول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 340 تنه وژل شوي دي. ایران د شمیره ردوي خو په خپله هم د وژل شویو اعتراض کوونکو دقیقه شمیره نه ده ورکړې. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل دوی وایي زه د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. که تاسې د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې بیا درناوی غواړئ، که تاسې ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی و ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسې باید بشري حقونو ته درناوی وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانه وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلواتی او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر اوسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او دام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په خبره د دوه قاضیان د اروپای ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا د سیمې، افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی. د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې رپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. بارول چې د په باور دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په هند کې دی او د غلطۍ له خپل هندي سیال سره په خبرو کې ویلي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي او د سیمې ټولو هیوادونو باید په ګډه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې پراخه او فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا کندهار د والی ویان بهیر احمد احمدی تیر ماښام ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې سکاٹ میلر کندهار ته د سفر پر مهال له والی حیات الله حیات سره د ژمي پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او خې همغږۍ رامنځته کولو په اړه غږېدلی دی. د روسي د امنیتي خدماتو په فدرالي اداري ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکرين